የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام عليكم اسدالله غسن فریم د اسادی راوی مجله ل نوې غنی سره په روان خبرونه کې د 19مې پیړۍ د مشهور عاشق او شاعر سید کمال د ژوند او شاعری په اړه کې د باز محمد عابد جوړ کړی ریپورت اوري د اینشټاین د نسبیت له تیوري سره بلدی شي درې حکایتونه لرو او حمیم جلال زئی خپل دوه غزلونه لولي له محقق او لیکوال احمد الله ارچیوال سره د ولسی مبارزې په موضوع د هغه د تازه چاپ شوی کتاب په باره کې مرکه هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
کندهار کې درې ورځنی علمی سیمینار چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د شویو تیروتنو ارزونه او د راتلونکو ناخوالو د مخنیوي لپاره وړاندیزونه پکې کېدل د لړم په 12مه نیټه پای ته ورسید. دې سیمینار ته د افغانستان او پاکستان په پوهانو سربیره له اروپا او امریکا څخه هم څیړونکي او صاحب نظران راغلي وو چې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري مسایلو په اړه یې په لسګونو مقالې واورولې. د کندهار چاپ د ګرداب ورځپاڼې له ریپورت سره سم د دغه علمي سیمینار بندوبست په کندهار کې د باچا خان تحقیقي مرکز کړی و. د دغه مرکز د مشر انجینیر شیرشاه رشاد په قول د دې سیمینار لپاره اته څلوېښت مقالې لیکل شوې وې چې په کتابي بڼه به چاپ شي. د افغانستان د راډیو لومړی ویانده میرمن لطیفه کبیر سراج د نوي کلونو په عمر په امریکا کې وفات شوه. میرمن سراج په افغانستان کې د ښځو د نهضت له نامتو فعالانو څخه وه. میرمن سراج چې په اوله کې په ملالۍ لیسه کې استادي کوله، له خپلې خور زینب سره په شریکه د افغانستان د تیاتر په واده کې هم برخه واخیسته او په کابل کې د زینب نندارې چارې سنبال کړې. ولسمشر حامد کرزی د میرمن لطیفې کبیر سراج مړینه د افغانستان د فرهنګ لپاره ضایع بللې ده. د افغانستان سابقه لرونکی فرهنګي او ژورنالیست توریالی ځاځی وفات او تیره جمعه د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد توریالی ځاځی چې په 1953 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی و، په تیرو کبو څلوېښتو کلونو کې د هیواد او اصلاح د ورځپاڼو د ریاست په شمول په مختلفو فرهنګي ادارو کې خدمت وکړ او د جهاد په وخت یې په پېښور کې د قلم مجلې د مسؤول مدیر په حیث په قلمي جهاد کې برخه واخیسته. افغانستان دولس ولایتي موزیمونه جوړوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې د معیاري موزیمونو د نشټوالي په وجه د هیواد ګڼ لرغوني آثار په لازم ډول نه ساتل کیږي او په همدې علت اطلاعات او کلتور وزارت فیصله کړې ده چې په هیواد کې دولس داسې موزیمونه جوړ کړي چې لرغوني آثار پکې خوندي وي. د محور ورځپاڼې له ریپورت سره سم افغانستان اوس یوازې په کابل، غزنی، هرات، کندهار، کاپیسا او خوست کې داسې موزیمونه لري چې آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. خو د هېواد ملي موزیم د مشر عمر خان مسعودي په قول دغه موزیمونه د رطوبت، نور او تودوخې د کنټرول لپاره لازم سیستمونه نه لري، اطفایه نه لري او امنیتي کمرې پکې نصب شوي نه دي.
په 19مه پیړۍ کې په پښتو ادب کې د ولسی شاعری بازار ډیر تود و. ولسی شاعرانو ادبیات له علمی مرکزونو څخه د ټنګ ټکور محفلونو ته راوستل، شعر یې له موسیقي سره لا زیات غاړه غړۍ کړ او په نالوستي ولسی د ادبیاتو مزه لا زیاته وڅکله. په ولسی شاعرانو کې د ننګرهار سید کمال خاص مقام لري. دی چې له ببو جانې سره یې د مینې کیسه هم مشهوره ده، شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا اوسېده. باز محمد عابد د سید کمال د رومانی ژوند او شاعری په اړه معلومات په دغه ریپورت کې راټول کړي دي.
که د پښتو فولکلوري داستانونو ته ځیر شو نو د ادم خان درخانۍ، مومن خان شیرینۍ، یوسف خان شیربانو او تاج محمد نمرو د مینې کیسې به مو له محلي سندرغاړو اورېدلې وي. همدغه شان له نن څخه کابو 1340 کاله پخوا د سید کمال په نوم ولسی شاعر چې د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې په نامه کلي کې زیږېدلی و په خپل کلی کې د بابوجانې په نوم په یوې جنۍ مین شوی و او مینه یې تر دې حده رسېدلې وه چې د بابوجانې په نامه به یې سندرې بللې او محلي سندرغاړو به په حجرو کې د ستار او منګي سره ویلي. استاد لال پاچا زمون چې د نوموړي شاعري راټوله کړې وایي چې سید کمال په خپل شعر کې مینې ته تم شوی او دا ځکه چې په خپله سیمه کې په یوې جنۍ مین و.
سید کمال یو داسې رومانتیک شاعر و چې په خپله دوره کې د ده په څیر باندې نور شاعران نه دي تیر شوي، البته ولسي، ځکه دا مهال په ولس کې ځینې پیتاوي کیسې موجودې وې. د چاربیتو زمانه وه، د کیسو زمانه وه. سید کمال بابا په پښتو ولسي شعر کې یو نوښت دا وکړ چې یو خو یې د خپل شعر دپاره د غزل فورم غوره کړ، په غزل کې په معنوي لحاظ باندې یو ابتکار وکړ، یو نوښت یې وکړ. د په خپل شعر کې عشقي برخه او رومانتیکې برخې ته ډېره زیاته پاملرنه کړې ده. دلیل یې دا ده چې د خپله سیمه کې د عشق زمانه تېره کړې ده، د ببو په نامه باندې، په یوې تورسارې باندې عاشق و او خپله شاعري چې ده زیاتره همغه توقف کړم ده.
ډاکټر سید الیاس صداقت چې په سید کمال بابا یې څېړنیز کار کړی وایي چې له بابوجانې سره چې کله د سید کمال مینه د لیونتوب حد ته ورسېدله نو د هغې پلار ته یې مرکه ولیږله.
د ده په باب یوه کیسه داسې هم ده او دا رښتینې هم ده چې دا ما په وروستیو کې لاسته راغلې ده. هغه دا ده چې یو سپین ګیري راته وویل چې کله دی ډېر زیات مجبوره شو نو ده یو ملا ته وویل چې تاسو مرکه راشئ، بابوجانه ماته وغواړئ. کله چې ملا د بابوجانې کور ته ورځي نو بابوجانې پلار ورته وایي چې سید کمال لیوانی دی او دی خو د دنیا د حال نه خبر نه دی، دی موږ په شرمونه وشرمولو. په عرضي کې دی په شاعرۍ کې زما د لور نوم اخلي او په میپلونو کې دا د سیتارو منګي او رباب سره ویل کېږي، وژلی یم نه شو، نو زه څنګه یو لیونۍ ته لور ورکړم؟ نو که چېرته تاسو د دې خواهش لرئ چې زما لور سره نکاح وکړئ، نکولی شئ. نو سید کمال چې د ملا د مرکې په تمه ناست دي، سید کمال یې غږ کړی دی ملا صاحب چې بابوجانې ماته راکړه.
دی وایي چې د سید کمال د ژوند وروستۍ شپې ورځې وي چې په خولې یوازې د بابوجانې نامه وه.
د سید کمال د ژوند وروستۍ شپې ورځې ډېرې ترخې وي او دی د لیونتوب تر حالت رسېدلی خو یوازې بابوجانې پېژندله. نو ویل کېږي چې کله د دی بابوجانه چې په شا واده وه دا سړی خبر شوی او دغه حالت یې درک کړی و، نو سید کمال راوستی و او بابوجان ته مخامخ ودرولی و. نو دو ورته ویلی و چې ته څه وینې؟ نو هغه یوازې بابوجان ته کتلی و، دی نو په دې وخت کې دی نور په دې نه پوهېږي څه ووایي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا وایي چې د سید کمال په شعرونو به د ننګرهار ولسي شاعرانو مجلسونه تودول او اوس چې هم چیرته محلي سندرغاړي د ودونو په مناسبتونو ورځي نو خلک ترینه د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کوي.
سید کمال د اوسنی افغانستان په ختیځو سیمو کې یو ولسی شاعر و، د ده شیرونه ولسی سندرغاړو ویل، حتی دینی عالمانو هم د ده شیرونه تایید کړي او خوښ کړي دي. او ورسره د پولیس ډیر ګران و، د ده د مینې قصې او داستانونه هم ډیر مشهور دي، حتی تر اوسه نارینه او ښځینه و په یاد. اوس هم چې دا زموږ ځینې فولکلوریک سیمه ییز هنرمندان سیمو ته ځي، ځینې ولسی خلک مونږ وینو چې هغې تېنه غوښتنه کوي چې د سید کمال بابا یو شعر ورته زمزمه کړي او وایوري.
ساروان منور چې په یوه هنرمنده کورنۍ کې سترګې غړولي وایي چې له پلار ارواښاد منور څخه به یو هم د سید کمال بابا د شعرونو غوښتنه کېدله او دی چې هم چیرته کلو ته د ښادیو په مناسبت ورځي نو خلک ترینه د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کوي.
لکه زما پلار هم د خیوی ولسوالۍ د شګې باشنده دی او تاسو چې په کوم شاعر باندې خبرې کوئ دا هم د شګې د میګانو د کلي اوسېدونکی، یعنی موږ سره ډېر نږدې دی. نو زما د پلار نه به زیاتره وخت کې د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کېدله او هغه به هم ډېر په شوق او ذوق سره ویلي. اوس فعلا چې موږ هم زو زیاتره پروګرامونو ته چې پارد کې زو مثلا زموږ د کندر په ساحه باندې موږ نه د سید کمال بابا شعرونه غواړي او موږ ورته وایو، نو هغه سي نه شوي لکه مشرانو چې ویلي دي، خو خپل کوشش کوو.
مثلا تاسو نه کومه سندره ډېره غوښتلې کېږي؟
زما پلار هغه سندره تقریبا په راډیو کې ثبت کړې وه، په میدانو کې مې ویل لکه زه شاړم ببو خان دي په سر اوس ورشال، ما ولیده په خپله ځلېده لکه مشال.
نو همدغه سندره که چېرته موږ سره د موسیقۍ په پردو کې د مشال راډیو اورېدونکو ته واوروي څنګه به وي؟
انشاءالله به سب کوشش کوو د خیر سره چې هغه څه خو به ونه ویل چې خو مقصد دغه د اورېدونکو تنده به ماته کړو.
مهرباني.
سجا شالم بابو خاندی ز شالم بابو خاندی پسر کا سرشال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سشالم بابو خاندی سشالم بابو خاندی پسر کا سرشال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال تیار پر رضایت کی رات پی خش خواری شیار پہ رضا کی گی شیار پہ رضا کی گی زیم تیر تر سرو مال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سشالم بابو خاندی سشالم بابو خاندی پسر کا سرشال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال زماد خوار پا برخا ازلی نصیبم دا زماد خوار پا برخا ازلی نصیبم دا چی بند بای ما شم غندی چی بند بای ما شم غندی مدام پا ختم خال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سشالم بابو خاندی سشالم بابو خاندی پسر کا سرشال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سید کمالا بابو جان دسنی پوری زنیسا سید کمالا بابو جان دسنی پوری زکچی پی بدوائی زکچی پی بدوائی مدام دا شگیوال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سشالم بابو خاندی سشالم بابو خاندی پسر کا سرشال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال
استاد لال پاچا ازمون وای چې شل کال په خوایي هو ډوکړ چې د سید کمال بابا شیرونه د سندرغاړو لکه سټونو او د هغه د کلیوالو او اقرباو لخلې د شپګو کلونو په دوران کې راټول کړي چې په دیار لسو واویل مریس کال دانش خبرندوی ټولنې د شګي د ګل په نوم خبره کړي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو ورځو کې د ځوان لیکوال او محقق احمد الله چوال دوه کتابونه یو په جرمنی او بل په افغانستان کې چاپ شوي دي. په افغانستان کې چاپ شوی کتاب یې د ولسي مبارزې لارښود نومیږي او په پښتو ژبه لیکل شوی دی، خو هغه بل یې چې له افغانستان ته نه دی رارسېدلی په انګلیسي کې دی. له ښاغلي چوال سره د ولسي مبارزې د لارښود په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. اغه څه ته چې تاسو ولسی مبارزه وایست، امغه شای دی مطلب دی چې عدم تشدد بولی خلک.
کله چې موږ عدم تشدد یادو خلک فکر کوي چې عدم تشدد یعنی د خلکو غلی کول او د خلکو چوب کول. د ولسی مبارزه په دې لپس کې یو خوځښت موجود دی، یعنی دا د خلکو تحریکول دي، د خلکو راپاڅول دي. نور امغه ستاسو خبره عدم تشدد نظم مقصد د ولسی مبارزه. بل فرق په دې کې دی چې دا یو نوې اصطلاح دی ځنې په هاندې د پاره کاری چې یو ته دغه عدم تشدد وي، بل ته ستراتیژیک عدم تشدد وي. عدم تشدد دا دی که یو سړی د خپل عقیدې فکر یا د مذهب په بنیاد باندې تشدد نه دغه کې نفرت کوي او هغه تشدد نه کول ته ژمنې، نو د دغه حالت چې دی دغه ته ویل کېږي چې مثلا دا سړی چې دی د عدم تشدد خوښۍ یا په عدم تشدد عقیده لري یا عدم تشدد د ژوند لاره ده. خو کله چې موږ ستراتیژیک عدم تشدد ویو، بیا د ستراتیژیک معنی دا ده چې دلته عدم تشدد د یوې وسیلې په توګه کارول کېږي. دلته د بیا ولسي مبارزه مقصد دی. مثلا یو چارواکی دی چې هغه په اختلاس کې ککړل، موږ کولی شو د هغه خلاف پور امنه مظاهره وکړو یا نور تاکتیکونه استعمال کړو، هغه سړی د واک نه درې کړو. دلته موږ یو مقصد لرو، موږ د دغه مقصد لپاره ولسي مبارزه کوو، بیا د ستراتیژیک عدم تشدد.
که یو سړی په فطري لحاظ باندې له تشدد بد مني، له خشونت بد مني، نرم سړی د موږ وایو پلانې ډېر نرم طبیعت دی، نو د دغه عدم تشدد چې دی د ستراتیژیک نه دی، د دې خوې دی،
بالکل
د دې فطرت دی، د دې کرکټر هم داسې دی. خو که یو سړی وایي چې نه، د دې لخاطر چې په ټولنیز ژوند کې ځینې کامیابی ترلاسه کړو، نو د دې لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې خشونت او تشدد ته لاس ونه چو، او بلکې په نرمۍ سره. هغه رحمان بابا وایي په نرمۍ لکه اوبه د اور سزایم. نو که چیرې دغسې یو مفکوره لري او د اور د وژلو لپاره د اوبو غوندې ځان نرم کوي، دا بیا ستراتیژیک سو،
دا بیا ستراتیژیک عدم تشدد. بالکل لکه مثالونه ډېر دي. مثلا تاسو رحمان بابا شعر ته اشاره وکړه، لکه مثلا د ګاندی کوم ولسي مبارزه چې وایي، د باچا خان کوم ولسي مبارزه وه، یا په امریکا کې د تور پوستو ولسي مبارزه وه، یا مثلا په جنوبي افریقا کې د نیلسن منډیلا ولسي مبارزه وه. دغه مبارزې ټولې داسې وې چې دوی د یوې موخې یا هدف لپاره په لاره اچولې وي، تشدد یې نه کاوه، او بالاخره دوی اکثریت خپل هغه اهدافو ته ورسېد. نو دغه بیا ستراتیژیک عدم تشدد.
ښاغلی ارشیوال، د دې عدم تشدد مبارزه چې تاسو بیان کړې ده، یا ولسی مبارزه چې تاسو ورته وایست، سړی داسې مفهوم ځینې اخلي چې دا یوه داسې مبارزه ده چې د قانون خلاف نه وي. په حقیقت کې هغه د ملک د قوانینو په چوکاټ کې کیږي. مثلا یو څوک مظاهره کوي، مظاهره خو د قانون په چوکاټ کې ده، لیکن بیا په عین حال کې کومې طریقې چې معرفي کوي، په هغو کې داسې طریقې هم معرفي کوي چې هغه د قانون په چوکاټ کې نه ښکاري. مثلا تاسو وایست چې داسې هم کېدای شي په ولسي مبارزه کې چې خلک د بلونو له ورکولو لاس واخلي، صرف نظر وکړي، بایکاټ وکړي، وایي د برق پیسې نه ورکوو، دا خو بیا بېرته له قانون سره مقابله سوه. دغه موضوع څنګه توجیه کیږي؟ دغه د تشدد د مبارزې او د غیر تشدد د مبارزې هغه بنیادي فرق به بیا څنګه کیږي؟
کله چې قانون تاته اجازه درکړي، کنه قانون تاته مدني حقوق درکړي، تاله اجازه درکړي، بیا خو د ولسي مبارزې همیشه داسې نه کیږي چې تا همیشه د قانون د خپلو لاندې کې یا قانون پایمال کوي ته ولسي مبارزه کوي. دا یوه لاره ده. نورې لارې مشته، مثلا د مظاهرې کول. کله چې سیاسي حق ولري خو ته مظاهره کولی شي، ته مجبوره نه چې بیا قانون د خپلو لاندې کې، بیا د مظاهرې د لارې مثلا ته کولی شي چې ولسي مبارزه وکړي، یا مثلا بایکاټ چوته وي، شلون چوته وي، احتساب چوته وي، ته کولی شي داغې لارې وکړي. خو بیا په دې کې خبره دا ده، دلته چې موږ قانون یادو، د قانون معنی دا نه ده چې هغه اساسي قانون، هغه قوانین چې هغه بالکل لیکل شوي دي. دلته موږ یو قانون هم یو موږ نورم هم ویو، نورم هغه شی چې په ټولنه کې رواج دی، په یو سازمان کې رواج دی. مثلا یو والي دی، دغه خلاف د خپل دغه د ولایت څومره مامورین چې دي دا ولسي مبارزه کوي، نو قانون دی ته څه وي؟ قانون دی ته دا وي، او نورم هم دی ته دا وي چې دا کسان باید سر راشي وظیفه، او کله چې رخصتي وشي بیرته لاشي. داسې ورته وایي کنه، خو قانون به د څنګه د پښو لاندې کوي؟ د چې احتساب کوي نو څه به کوي؟ قانون خو ته دا وایي چې ته راشه دفتر له بیرته لاشه، خو قانون دی به داسې د پښو لاندې کوي، د احتساب کوي، بار کینی د سره نه راځي. دا د قانون د پښو لاندې کول شو که نه شو، یا د نورم د پښو لاندې کول شو که نه شو. نو دلته معنا دا نه ده چې هغه بیخي هغه قوي قوانین، هغه اساسي قانون کې چې لیکل شوي، یا نور مدني قوانینو کې لیکل شوي، ځینې نورمونه مثلا سړی هم کولی شي قانون ته نږدې شي، نه دي قانون نه دی، هغه هم په دې کې راتلی شي چې مثلا د هغو د ماتولو د لارې مبارزه سرته ورسي. لکه قانون تاته دا وایي چې د حکومت نه تنخواه اخلي، خو ته له بیرته کار وکه کنه، خو ته احتساب کوې، ته مثلا یوه میاشت کار ته نه ځي، نو دا ته قانون مات که مات دی نه که، خو قانون دی مات که کنه.
شغله ارچوال، تاسو په دې کتاب کې په دې باندې هم ډېرې خبرې کړې دي چې د افغانانو کلتور او دغه راز د اسلام مبین دین دا د ولسی مبارزې لاره تاییدوي. تاسو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم له ژونده هم داسې مثالونه راوړي دي چې هغوی د تشدد لاره نه ده خپله کړې، بلکې د عدم تشدد او د سولې او د ولسي مبارزې لاره یې خپله کړې ده. اسلام مبین دین خو ډېر لوی دین دی، په دې کې هم مختلف نظرونه دي. داسې نه ده چې ټول خلک یو ډول تعبیر لري. تاسو څنګه د دې لپاره چې دا ثابته کوي چې اسلام د عدم تشدد دین دی، په خاصو منابعو تکیه کړې ده کنه په ډیرو منابعو هم تکیه وکړه؟
په دې کې ما بیلابیل سرچینو ته مراجعه کړې، علمي سرچینو ته، چې په هغه کې مثلا تفسیر شریف هم شته دی، په هغه کې یو عالم دی مولانا وجیه الدین دغه لیکنې شته دی، هغه ما کتلې دي. د هغې نه علاوه ابو نمیر په نامه یو عرب دی، دغه لیکنو ته ما سر وښکاره کړې، هغه مې هم کتلې دي. او د هغو په بنیاد باندې ما استناد کړی دی. اصلي خبره دا ده چې مونږ په دې موضوع باندې پوهیږو، نو ځکه دلته دا مشکل پیدا کیږي چې خلک وچې دا به په اسلام سره په ټکر کې شي. او ما دا لیکلی دی د دې لپاره چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې اسلام او ولسي مبارزه څومره د یو بل سره اړخ لري، لګی باید په اسلام هم یو څه پوه شو، په ولسي مبارزه هم پوه شو، بیا دغه پیدا
کړو،
بیا قضاوت وکړو، بیا اړیکه پیدا کړو. خو که پرې نه پوهیږو نو ړوند قضاوت باید ونکړو. اسلام کې ړوند قضاوت چې دی دا ښه شی نه دی. ما د دې لپاره دواړه مطالعه کړي دي. زمنګ استاد مثلا دلته مونږ یو گروپ لرو تبلیغین، وته وي دا تبلیغین خلک دعوت ترابلی، یا پیغمبر علی السلام ډیر عمر په دعوت کې تیر کړي، په جنگ کې ډیر کم وخت تیر کړي دی، او د دعوت په وجه باندې ډیر خلک اسلام ته راغلي دي.
او د جنگ په څیر لکه څنګه چې تاسو لیکلی دي چې جنگ یوازې دفاعي
دی، د ځان دفاع کړي ده. نو ګوره، پیغمبر علی السلام چې کله پیغمبر شو، اول کې خدا کمزور او کله د قوی شو، غټ صحابه سملګری شو، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، دا اصحاب چې سملګری شو، پیغمبر به مکه کې قوی و. خو پیغمبر هجرت وکړه د مکې نه، دا هجرت په خپله ولسي مبارزه ده. نو که چیرته مونږ په ولسي مبارزه باندې ځان پوه کړو، د دې معنی دا نه ده چې دا یو محدود شی ده. دا محدود نه دی، زمونږ په کلتور سره ډېر اړخ لګي، زمونږ د مذهب سره ډېر اړخ لګي. مثلا په قران شریف کې په صبر باندې ډېر ټینګار شوی دی. کله چې یو څوک مړي، خلک ورځي هغه ته وایي صبر وکړه. کله چې پیغمبر هجرت وکړه مدینې ته لاړ، ګوره د مدینې اکثر خلک، بلکې 99% خلک ټول مسلمانان کیږي. نو دا د ولسي مبارزې برکت ده چې هغه ګوره ته لاړ، هجرت وکړه، مدینه خلق ټول به د سملګری شول.
شغله ارچوال په دې کتاب کې له هر سفر کې ورسته د تمرین یو برخه ده. ستاسو دغه کتاب چې د سړی ته د معرفت ځینې کتابونه ور په یاد دی، څنګه غواړي چې تدریس سي
په دې موضوع باندې؟ په افغانستان کې دا لومړی کتاب دی، نو مسائل ډیر لري. او اوس د تدریس هغه په خوانه طریقه نه ده چې یو طرفه طریقې استاد لیکچر ورکي او زی په دې خاطر ما تمرینونه شامل کړی دي که چیرته د درس نه وروسته دغه خلک دا تمرین وکړي، په موضوع باندې په خپله پوهیږي. او د تمرین بل هدف دا دی چې دا موضوع زمونږ د چاپیریال سره تړي، زمونږ د چاپیریال سره تړي. نو د دې کتاب نام دواړه مقصد کېدای شي. په یو لحاظ باندې دا کتاب دغه خلکو لپاره چې غواړي چې ولسی مبارزې باندې یو مثلا زمونږ استاد یا عالمان یا لیکوالان هغه پوه شي چې ولسی مبارزه څه شي، هغه پوه شي دغه خلکو لپاره هم دی. د بل اړخ لپاره که څوک غواړي یو مدني ټولنه د افغانستان په یو ګوټ کې وغواړي، یو کورس جوړ کړي، یو ورکشاپ د نورو ځوانانو لپاره جوړ کړي، دغه لپاره دا یو لارښود دی، یو راهنما کتاب دی.
تاسو کله په دې سکه عملی کار هم کړی دی؟
غریجی ټریننګونو کې چې یو زید دوه کې نستلې منول ته خلک ځانونه معرفي کوي، وایي زه یو دغه ما د اکټیویست یم، یا فعال یم، نو زه ځان داسې معرفي کوم چې زه دغه نیم ولسی مبارز نیم. او زه فقط دا کوم چې ټریننګونه ورکوم. لکه دا ځل مونږ یو دوره خلک ټریننګ کړو په کونړ کې، په درې میاشتو کې تقریبا 161 کسان مونږ ټریننګ کړو په دې دغه کې،
په دې ولسی مبارزې لارې چارې مرو شو دي،
وروم خودلې او عملی لارې. دا کتاب زیاتره د عملی باندې ډیر لري، تیوري دا خو عملی باندې
دا تمرین چې تاسو باندې سکړي دلته تطبیق کړل،
دا ټول تطبیق لاله. نو دلته به چې زکل از دا تعارف وکم چې زه مبارز نه ماغي، به خان دي ماته و چې اصلي مبارز خو ته چې خلکو لپاره ټریننګونه ورکوي، خلک پوهه کوي
څنګه په کونړ کې ظلمو په مینه او په اشتیاق سره په دې کورسونو کې برخه اخیسته.
او ډیر زیات په اخیری یو ټریننګ دوه کې دلته یو مدني ټولنه د پکنور په ولسوالۍ د مرور او توي هغه باقاعده مونږ ته رسمي ویل چې تاسو مونږ له یو ټریننګ جوړ کړئ. هغه زه فکر کوم څلور سو دي کومره غړي لري د ځوانان د دغه یو ولسوالۍ ټول تعلیم یافته کاندي په دوه ورکشاپونو کې هغه خلک مونږه ټریننګ کړ. د هغه نه وروسته چې څوک خبرې ده مونږ ته ویل چې مونږ غواړو چې په دې مونږ له ورکشاپ جوړ کړو، او به مونږ یو ارزیابي کوو در ورکشاپ اخر کې. ارزیابه کې ځین وخت کې دسم شوې دي، مثلا نلته محلي رادیو یا مثلا محلي تلویزیون دغه خلکانو سپوختنی کړي، ته پوسټ یې کړي د چې ولسی مبارزه کې ستاسو فکر دي. د برخوال اولنۍ خبرې او هغه مخکینی خبرې چې کړي د ورکشاپ لره، چې دغه اخیری خبرې ته مقایسه کې تاته پته لګیږي چې دا څومره موثر دي. مخکې ولسی مبارزه نوم چانه شوې، خلکو ته نور شي نه ښکارا کېدل، خو وس په کونړ کې که تاسو هغه کسان چې موږ سره ټریننګ کړي هغه په دې باندې پوهیږي دا موضوع څه شی دی، دا باید د څه شي لپاره وکارول شي. نو خلک پکې دلچسپي سپیډ ډیر لري. لکه موږ ته د نور ولایتونو نه ویل شوي دي، مثلا بامیانو نه ماته ویل شوي چې راشه دلته موږ له ټریننګ وکړه، یا مثلا یو څه نور ولایتونو هم داسې دي موږ استاذ په جنوب کې چې ماته ویل چې موږ له دغه سي ټریننګونه جوړ کړه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د ځوان کهول شاعر حمیم جلال زی ته غوښی چې خپل دوه نوي غزلونه را اوروي.
دو وای رختیا سلو کی خوب نه د سړی نه به وای دشته مصیبتونه د سړی کله کله ځای غواړي ژړا ته نه یې مومي وی څه عجیبه ضرورتونه د سړی او تیر دې شي کلونه خو بیا یاره هره شپه زړه بخوري واړه واړه فکرونه د سړی وی به تجربه مو د ورستی ځل مخخي غر غوندې درانه وي قدمونه د سړی تاو برابطې لکه ځنځیر له خلکو نه وې کاش چې وای محدود مجبوریتونه د سړی ژوند لکه وطن غوندې خړ پړ دی خو بیا هم خوښ یې شي دا ځینې منظرونه د سړی ستا غم لکه قحط د نشې چې په چا راشي کړي زرې زرې ټول اندامونه د سړی سات تیروی خلق بدلوی په تماشا کیسه زړه د سړی وسپړی تریوان اخلي یو کیسه رنگ ستا لخایست څه خوړان دی به معنا ښکاری ژوند ملتا پرته نه سندره شو او نه کیسه ګوتی می وېختانو کې وهی مگر ویده مکړی زړه را سره خوري تر وسه پوری په وړه کیسه ته لستر ګوتا وی دایره فقط لیدلای شي ته نو څل وستلای شي د دې شاته پرته کیسه تا پسې د زړه چاودن لږ نوی دی که نه نور خو مخکې له ما هم غنم موجود و او هغه کیسه ژوند مې دی همې مې د ادراک له سطحې ټیټ روان غیږ کې یې اخیستې ده د غره غوندې درنه کیسه
د آزادی راډیوي مجلې په دې برخه کې د درې حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
لاری نامتو ارواپوه زیګموند فروید چې د خوبونو د معنا او رازونو په باره کې ډېرې څېړنې کړې دي په خپل یوه کتاب کې د یوه هلک کیسه کوي چې ګیلاس یې خورا زیات خوښېدل. دغه هلک غوښتل چې سهار غرمه ماښام هر وخت ګیلاس وخوري خو مور یې نه پرېښود او ورته ویل یې هر مانه ناروغ به دې کړي. هر مان یوه شپه خوب ولید چې بې حده ګیلاس ورته ایښي دي او څوک نشته چې له خوړلو یې راوګرځوي. ده په خوب کې دومره ګیلاس وخوړل چې په ژوند کې په لومړي ځل ورباندې موړ شو. کله چې راویښ شو ډېر خوشحاله و او په لوړ آواز یې وویل په ګیلاس مې ارمان وخوت چې څومره مې زړه غوښتل هغومره مې وخوړل. هرمان په خوب کې خپلې آرزو ته ورسید. د ارمانونو د پوره کېدو لارې ډېرې دي، موږ هسې ناهیلي یو. د وصال راز ور وټکول شو. عاشق و چې په مشوق پسې راغلی و. د کوټې له منځه آواز راغی، څوک یې؟ عاشق وویل زه یم. د کوټې له منځه بیا هم آواز راغی چې دلته دوه کسه نه ځایېږي، او ور پرانیستل شو. مودې تیرې شوې. عاشق د عشق و حقیقت په رازونو پسې سفرونه وکړل او له ډېرو تجربو وروسته یو ځل بیا هغه ورته ودرید. ور یې وټکاوه. د کوټې له منځه آواز راغی، څوک یې؟ عاشق ځواب ورکړ ته یې، ځکه له تا پرته په جهان کې هیڅ نشته. دا ځل ور پرانیستل شو او عاشق و معشوق یو شول. زیر گل مغرور شاهزاده په لومړي ځل فرصت پیدا کړ چې خپل ښکلي باغ ته سر ورکاره کړي. شاهزاده چې د مڼې ونه ولیده ورته ویل دلته څه ته ولاړه یې؟ هغې ځواب ورکړ صاحب زه مڼې کوم، طبیبان وایي مڼه صحت ته ډېره زیاته ګټه لري. لږ مخکې د انګورو تاک غځېدلی و. شاهزاده له هغه هم پوښتنه وکړه د څه لپاره راشین یې؟ تاک په ځواب کې وویل صاحب زه انګور کوم، چې خلک یې د خوږوالي په وجه د جنت میوه بولي. د ویلې د غړي دنګ چنار د شهزاده د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اوړي کې ډېر خوندور سیوری لري او په څانګو کې یې سندربول مرغان ځالې جوړوي. وروسته بیا شهزاده وښو ته پام شو. ورته ویې ویل، تاسې زما په باغ کې د څه لپاره راشنه یاست؟ وښو ځواب ورکړ، صاحب، ستاسې د غواوو خواړه یو. که موږ نه یو، نه به د غواوو د شیدو مزه وي او نه به مو پسونه دومره چاغ او په غوښو کې پټ وي. شهزاده ته ونو، غنو او بوټو د خپلې فایدې او د خپل شتون د مقصد او ضرورت په اړه رښتیا یا دروغ ځوابونه ورکړل. خو چې نوبت په یوه پوله باندې ولاړ زیړګلي ته ورسېد، هغه په ځواب کې وویل، زه بس دې ته پیدا یم چې زیړګلی واوسم. شهزاده ته د زیړګلي په ځواب کې د ژوند معنا ښکاره شوه، ورټیټ شو او ښکلی کړ.
د شلمی پیړۍ د نامتو ساینس پو اینشټاین په باره کې مو تیره اونۍ هم خبرې واورېدې. د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د اینشټاین د تر ټولو مشهورې نظریې یعنی د نسبیت د تیوري په باره کې معلومات راکوي.
نو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د نسبیت تیوري د حرکت سره تړلې ده او حرکت د یوې نښې په نسبت کېږي. یوې نښې ته سړی ګوري او د هغې په نسبت باندې سړی وایي چې یو شی له ځایه خوځېدلی دی که نه دی خوځېدلی. د دې یو مثال که واخلو چې اوریدونکي پرې پوه شي، زموږ په تاریخ کې وایي چې احمدشاه بابا خرقه مبارکه چې قندار ته راوړله، د سیمې خلکو ورته وویل چې خرقه به واخلې خو د هغې تیږې نه به خواته نه تیریږي. احمدشاه بابا چې غوښتل چې خرقه قندار ته راوړي، نو تیږه یې په اوښ بار کړله او خرقه د هغې تیږې پسې روانه وه تر څو چې د خرقې د اوسني مقام ته یې راوړله او تیږه یې خخه کړله. خرقه هېڅکله په دې ټوله لار کې د تیږې نه مخکې نه وتلې، یعنی خرقې د تیږې په نسبت حرکت نه و کړی، که څه هم د بدخشان نه تر کندهار پورې تللې وه. نو حرکت د یوې نښې په نسبت صورت نیسي. که چیرې تاسې د ځمکې په سر باندې یوه تیږه غورځوئ، ستاسې پښو ته لویږي. مګر که په یوه کښتۍ کې کښېنئ یا په یو ګاډي کې کښېنئ یا په یوه طیاره کې کښېنئ او بیا هم تیږه غورځوئ، په دغه زمان کې دا تیږه د ستاسو د لاس نه ستاسې پښو ته رسیږي. تاسې په کیلومترونو سفر کړی دی. نو نسبیت دغه ته وایي چې د نخې په نسبت باندې زمونږ حرکت ثابت دی، مګر د بلې نخې په نسبت د حرکت تغییر کوي. د ګلیلی نسبت همدغه نسبت دی چې دا ورته اشاره وکړله. د اینشټاین خبره چې راځي، اینشټاین دې خبرې ته یو څه پراختیا ورکوي او هغه دا وایي چې د فزیک قوانین غیر د ثقل د قانون نه یا غیر د جاذبې د قانون نه، د فزیک نور ټول قوانین په هر ځای کې چې د نخې په نسبت سره یو شان دي. یعنی کله چې موږ وایو چې په فزیک کې یو جسم حرکت کوي، دغه حرکت په ځمکه باندې کوي، یو متر حرکت یو متر دی، په سپوږمۍ باندې هم یو متر حرکت یو متر دی، او که د سپوږمۍ نه یوه سیاره تاویږي په هغې باندې هم یو متر حرکت یو متر دی. یعنی د فزیک قوانین په خپل ځای باندې دي. او دویم اصل د نسبیت دا دی چې د نور سرعت چې په یوه ثانیه کې 300,000 کیلومتره په خلا کې نور په مخ ځي، دغه تغییر نه کوي په هیڅ ډول. نو دا د اینشټاین د محدود نسبیت اساسات وو چې د هغې په اساس د فزیک قوانین سره یو شان دي، که څه هم ریفرنسیل بدلیږي او د نور سرعت یو شان دی. نو په دغه اساس باندې موږ کولای شو چې ټوله د وړو ذراتو دنیا مطالعه کړو، وڅېړو او په هغې باندې پوه شو. که دغه اصل ورسره نه وي، په هغې باندې پوهېدل د نیوټن د فزیک د چتر لاندې ناممکن دي.
او دغه نسبیت چې د په 1905 کې مطرح کړه، تیوري مطرح کړه،
په دې باندې د دنه خوانورو عالمانو هم کار کړی وو او د لومړی کس و چې دا تیوري مطرح کړله. یعنی داسې یو تیوري وه چې په فضا کې وه، په چاپېریال کې وه، خبرې پې کېدلې، مګر د یو تیوري په شکل باندې تر اوسه مطرح شوې نه وه. بیا اینشټاین په دې باندې فکر وکړ او وی غوښتل چې جاذبه هم په دې کې ورشامله کړي او د نور د سرعت مسله هم په دې کې ورشامله کړي. نو تقریبا د 12 کاله وخت یې ونیو چې دی بالاخره یوې نتیجې ته ورسېده. ده د فضا د انحنا خبره مطرح کړله، یعنی چې فضا د ډیرو درندو کتلو په څنګ کې کږیږي. د دې د پوهېدلو دپاره تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه کسان دي یا څلور کسان دي، یو جال یو ټوټه په لاس کې نیولې ده، په دې ټوټه باندې مربعان جوړ شوي، خطونه داسې سره ایستل شوي دي چې یو بل سره قطع کوي. دا خطونه مستقیم دي. کله چې دا جال کش نیول شوی، که تاسې یوه ګردۍ یوه تشله په دې جال باندې یا په دې ټوټه باندې وغورځوئ او په یو خط باندې ورته مسیر ورکړئ. د خط مطابق د ټوټې ابل سره پورې ځي. که چېرته په دغه ټوټه کې تاسو یو وزن واچوئ په منځ کې ډېر غټ وزن وي، نو دا ټوټه ورسره منځ کې ښکته ځي، خطونه ورسره کږېږي. کله چې تاسو بیا هم تشله ګزاروئ، د تشله د ټوټې په مخ ځي، مګر د خط سره سمه ځي. سره دې چې خط کوږ شوی دی، تشله د خط سره سمه ځي. خو که چیرې تشله د هغه په منځ کې چې کوم وزن دی هغې ته ډېره ورنږدې شي، یعنې دغه ژور ځای ته ورنږدې شي، نو دلته بیا د خط نه منحرفېږي او مرکز ته ورځي. دا د فضا انحنا ده د ډېرو درندو اجرامو په مخ کې. د انشتین په وخت کې دا یوه اسې خبره وه، مګر نن ثابته شوې ده چې په فضا کې، په دنیا کې، موږ د تورو سوریو په نامه باندې یو واقعیت لرو چې هغه ډېره متراکمه ماده ده او وزن یې ډېر زیات دی. داسې ویل کېږي چې د هغې د ستنې د څوکي قدر ماده که راواخیستل شي، د ځمکې ټول وزن د هغې برابر کېږي. په دغسې اجرامو کې جاذبه دومره زیاته ده چې حتی نور هم ترې نشي راوتلی.
نور منحني کېږي ورسره،
نور منحني کېږي او دلته چې مرکز ته ورسېږي نور جذبېږي، نو نور ترې نشي راوتلی. او د همدې د خاطره دغه اجرام موږ نشو لیدلی، په مستقیم ډول یې نشو لیدلی. پرې پوهېږو چې دا شته، ځکه چې نور اجرام د دې نه تاویږي په فاصله کې. دلته پوهېږو دلته څه شته چې دا اجرام ور نه تاویږي، مګر په خپله دا شی موږ نشو لیدلی،
ځکه نشو لیدلی چې شاوخوا یې نور اجرام دي چې هغه تر دوی تاویږي. دا علت دی؟
نه، ځکه نشو لیدلی چې هر څه چې دلته ورځي دای کش کوي، نو د ده نه نور هم نشي وتلی. چې نور نه ونوځي، موږ غیر د نور د بل مرسته باندې نشو لیدلی. نو د فضا انحنا په دغه شکل رامنځته کېږي. او دا خبره د انشتین د کشف نه ډېر وروسته د یو کسوف په موقع باندې چې لمر نیول شوی و، لمر تندر نیولی و، عالمانو ثابته کړله چې د لمر نه اخوا ته چې کوم ستوري موجود و، د هغوی تصویر هم یا د هغوی رڼا هم موږ ته رارسېدله. معنا دا ده چې لمر نه و پټه کړې، د لمر سره هغه رڼا کږه شوې وه. دا یو کشف وشو. بل کشف د وخت د نسبیت ده چې سرعت زیات شي، وخت ورسره اوږدېږي او فاصله ورسره لنډېږي. دا هم د نسبیت یوه برخه ده، ځکه چې د نیوټن په تیوري کې وخت او فضا دا ثابته وه، یو متر فضا یو متر فضا وه، په هغې فرق نه کاوه. مګر د نسبیت په تیوري کې وخت او فضا بدلېږي. او دا هم داسې یو موضوع چې پوهېدل پرې مشکل دي، مګر یو واقعیت دی. او دغه واقعیت نن ثابت شوی دی. څو مثالونه به واخلو څنګه ثابت شوی دی. یو ساعت چې د یوې متحرکې بیړۍ په منځ کې ښیي، نو د هغې ساعت وخت د هغه ساعت په نسبت چې په ځمکه باندې ښودل شوی دی یو شان نه تیریږي. هلته وخت ورو دی.
کله چې سرعت ډیر شي،
کله چې سرعت ډیر شي، زمان ورو کیږي. نو دا اوس په 30 ساعتو کې هغه سټلایټونه چې د ځمکې نه ګرځي، په 30 ساعتو کې 15 مایکرو ثانیه، یعنی د ثانیه د میلیونمې برخې 15 برخې، دا په هر ورځ کې ورسته پاتې. او کچیر د دغه تفاوت مثلا په نظر کې ونیول شي، او د ځمکې په مخ باندې چې کوم وسایل د سټلایټ معلومات استعمالوي دې ته توجه ونه کړي، نو جی پی ایس نه استفاده ناممکنه ده. ځکه چې په 15.1 مایکرو ثانیو کې نور تقریبا 2.5 کیلومتره فاصله وهي. نو که چیرته زه یو سیستم جوړ کړم چې د سټلایټ معلومات اخلي او بیرته دغې په اساس باندې موقعیت تعینوي، دغه موقعیت په یوه ورځ کې 2 کیلومتره بدلېدلی شي که ساعتونه سره برابر
نشي. یعنی که د اینشتین د زمان د نسبیت تیوري په نظر کې ونه ساتو، له جی پی ایس او ډیرو نورو وسایلو سم استفاده نشي کېدای.
استفاده ناممکنه ده، ځکه چې په یوه ورځ کې تقریبا 2.5 کیلومتره ځای بدلېږي.
نو بنا نه ادرس نه پیدا کیږي.
ادرس نه پیدا کیږي. په داسې حال کې چې موږ د ځمکې په سر د جی پی ایس استفاده کوو، او تقریبا د 100 متر په شاوخوا کې فاصله موږ په دقیق ډول باندې بیا بیا پیدا کولای شو. علت دا ده چې موږ دا وخت اصلاح کوو، او دا وخت اصلاح کول په اساس موږ د ځمکې وخت او د سټلایټ وخت سره همشانه کوو، همغږي کوو. سره د جی پی ایس مثال مو وایي چې د زمان په برخه کې صدقو. یو بل مثال چې د انسان د مشاهده نه بیخي مستقل دی، هغه ځمکې ته د یو ډول فضایي وړانګو راتلل دي. په فضا کې، په خلا کې، از کوم ځای چې موږ ورته خلا وایو، هغه خلا نه ده، هلته هم یو څه وړانګې شته. دغه وړانګې چې د مادې یوه بڼه ده، کله چې ځمکې ته رارسېږي، د ځمکې په اتموسفیر کې، د ځمکې د سطحې 10 کیلومتره پورته د اتموسفیر سره په ټکر کې یوه ذره تولیدوي د میون په نامه باندې. میون داسې یوه ذره ده چې د الکترون په اندازه وړوکې ده. برقي چارج یا برېښنا چارج د یو الکترون په اندازه دی، مګر وزن یې د 202 الکترون په اندازه دی. دغه ذره 2.2 مایکرو ثانیې، یعنی د یوې ثانیې د د میلیونه برخه 2.2 برخه ژوند لري په دې 2.2 مایکروسانیو کې دا د منځ ځي نو کچیر یو ظرف 10 کیلومتر پورته تولیدیږي 1500 متر فاصله وهي او له منځ ځي نو دغه 10 کیلومتر فاصله باید هیڅ ذره تای نه کړی شي چې موږ راورسی مګر دغه ذره موږ په ځمکه باندې پیدا کوو نو د دې علت څه دی په اصول کې باید موږ راورسی چې د دې ذره
عمر ډیر لاند
دی مګر موږ راورسی دا هم د نسبت د تیوري او زمان د نسبت د تیوري په اساس باندې تشریح کیدلی شي دغه ذره د نور د سرعت په 99.8% سرعت باندې حرکت کوي یعنی په یو ثانیه کې 299,000 او 400 کیلومتر د سرعت نو دا باید زمکته چې رسیږي 15 شاوخوا مایکرو ثانیه وخت ته پکار دی د 10 کیلومتر فاصله ته اوس که مونږه د دغه سرعت د دې د داخلي زمان سره ورزو نو په حقیقت کې مونږ دې ته رسیږو چې ذره په خپله چې خپل ژوند درځي 2.2 مایکرو ثانیه نه ارزي 15 مایکرو ثانیه ارزي یعنی له هغه څخه لږ زیات چې مونږ ته زړه ورسی نو ذره فکر نه کوي ذره ادراک نه لري موږ چې وایي ذره ارزي دا یاسې و خبره ده مګر د ذره خپل ژوند چې په خپله د ذره سره تړلې دي زمونږ په ثانیو 15 ثانیه کې په داسې حال کې چې هغه واقعي ژوند چې مونږ د ځمکې نه اندازه کوو 2.2 مایکرو ثانیه ده 15 مایکرو ثانیه ده چې او هغه سره ژوند چې مونږ د ځمکې په سر اندازه کوو 2.2 مایکرو ثانیه ده
او دغه متفاوت زمان هم د سرعت په وجه ایجاد شوی دی
دا متفاوت زمان سرعت په وجه ایجاد شوی دی
او استاد منلی دا د اینشټاین د نسبت د تیوري په ایسه کې مې یو وخت یو کتاب لوست په کتاب نه پیدم خو ځینې خبرې مې په ذهن کې پاتې دي یوه دا خبره وه چې داسې وګڼئ چې د خیاطۍ یو ګاز دی دا د نور په سرعت په فضا کې خوشی کوي نو دا به نیم متر سي په فضا کې به دا د نور سرعت د متر کم کی یعنی په فاصلو باندې هم سرعت اثر کوي
په فاصلو باندې هم سرعت اثر کوي هغه کتلې چې په ځمکه باندې یو بودی اندازه شي هغه بود که تاسو په لوړ سرعت باندې اندازه کوي د دې نه به کم وي همدغه راز که تاسو مکان ته وګورئ نو مکان هم رالنډیږي د سرعت سره داسې نه ده چې هغه څه چې موږ یې د ځمکې په سر اندازه کوو یو متر که چیرې تاسو په یوه سفینه کې چې د نور په سرعت باندې روانه ده دا اندازه کې بیا هم تاسو ته هلته یو متر اندازه کوي مګر که تاسو د ځمکې نه هغه شی اندازه کوي هلته نو هغه به د یو متر په نسبت لنډ وي دا چې څومره لنډیږي د دې لپاره یو ریاضي فارمول شته دی چې د اینشټاین ډېره مشهوره فارمولا هم د همدې موضوع سره تړلې ده چې انرژي مساوي ده د کتله ضرب په مربع د نور د سرعت کې د دې خبرې معنا څه شی ده د دې خبرې معنا دا ده چې په فضا کې که انرژي ده د مادې یوه بڼه ده که ماده ده د انرژي یوه بله بڼه ده د مادې او انرژي ترمنځ یو والی دی او دا د اینشټاین ډېر ستر کشف و چې د هغې په اساس موږ کولی شو چې د نور خواص وڅېړو موږ کولی شو چې د اتوم د تجزیې نه برېښنا تولید کړو او همدغه راز په سلګونو نور شیان د دې په خاطر چې د مادې او د انرژي ترمنځ یو شانته والی یا یو والی پیدا شو
دی د انرژي او د مادې ترمنځ د یو شانته والی خبره کوي په تیوري کې کنه سرعت چې دی ماده په انرژي بدلوي دغه څه وایي
د کم سرعت انرژي ماده بلل کیږي او د لوړ سرعت انرژي یا د لوړ سرعت ماده انرژي بلل کیږي که د انرژي سرعت کم شي ماده بدلیږي که د ماده سرعت زیات شي په انرژي بدلیږي د فاصلې لنډیدل هم د سرعت سره په مشاهده باندې ثابت شوی دی هغه ساتلایټونه چې د ځمکې نه ګرځاپېره ګرځي د دوی سرعت په ثانیه کې 2 کیلومتر متر سي یعنی هغه څه چې موږ د ځمکې په مخ د غږ سرعت ورته وایو چې په ثانیه کې 300 متره دی د هغې نه ډېر زیات دی په دغه سرعتونو باندې هم چې د نور په نسبت باندې کم سرعت دی د نور په تناسب ډېر کم سرعت دی مګر بیا هم موږ د ځمکې نه چې اندازې اخلو د زمان په برخه کې ما تفاوت وښوده چې که چیرې دا تفاوت موږ په نظر کې ونیسو نو د جي پي اس نه استفاده ممکنه ده او هغه ځای چې نن دلته راته ښودل کېده په سبا به راته 2 کیلومتره خواته ښودل کېده همدغه راز د فضایي توکیو ابعاد چې موږ سنجوو که چیرې نسبت په نظر کې ونیسو نو د هغه څه په نسبت چې د دې واقعیت دی موږ ته به ډېر واړه ښکاري دا د اینشټاین د نسبت د تیوري هغه دوه مهم اړخونه وو چې توضیح ته یې ضرورت درلود
او د تیوري ته ځکه د نسبت تیوري وایي چې زمان او مکان دغسې ثابت نه دي لکه موږ چې په اول نظر د هغو پیسه کې تصور کوو بلکې له سرعت سره فرق کوي نو ځکه هم د نسبیت تیوري ورته وایي. دا نومونه همداسې ده،
نومونه همدغسې ده چې زمان او مکان لکه د نیوټن په فزیک کې چې ثابت ګڼل کېدل، دا ثابت نه دي، بلکې د سرعت سره تغییر کوي. او د نیوټن فزیک د ډیرو وړو ذراتو او د هغو ذراتو په اړه چې سرعت ډیر زیات دی بې جوابه پاتې کیږي. نو د همدې امله د نسبیت تیوري رامنځته شوله چې هغه شیان چې نیوټن فرضیه یې بې جوابه پرېږدي، هغه په فزیک کې جواب پیدا کړي.
په راتلونکې اونۍ کې به د اینشټاین د اجتماعي نظریاتو او هڅو په باره کې خبرې واورئ. اوس اجازه غواړو. په عزت اوسئ.